احمد شي بریم تاسو جوړو د شپږو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه مولوی عبدالکبیر د طالبانو د ریاست الوزرا نوی کفیل ټاکل شو دی د خبره د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد اساجی رډو ته وکړه هغه وویل د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون له اختر را وروسته په کندهار کې او د وی ناروغي په سبب استراحت کوي وړاندې په خبرونه کې په اړه تفصیل اوریدل شي د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وای د اوبو د تامین لپاره سنجول شوی ګامونه اخیستي او د حقابې تر وصوله پورې به مخته ځي مهرابيان د هلمند اوبو تړون پاړه پرون یو بیان ورکړ افغانستان بیا تل دا خبره کړې ده چې د پاچا محمد ظاهر شاه د وخت اوبو تړون ترشمن دی او د هغه تړون مخې ایران خپلې اوبه ترلاسه کوي په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د ټولنیزو سرچینو د نویو مرکزونو د جوړولو خبر ورکړ دا مرکزونه کورنیو بیځایه شویو راستنیدونکو او د هغوی کوربه بنسټونو ته د بشري مرستو او اړینو خدمتونو د رسیدو د یقیني کولو مسؤلیت لري تر دې وړاندې یو شمېر بیځایه شویو او لګاونډیو هیوادونو راستنه شویو کسانو شکایت کوي چې مرستې ورته نه رسیږي او پر ځای هغو خلکو ته مرستې ورکول کیږي چې مستحق نه دي IOM تر دې مخکې داونه د ننګرهار په وچ تنګي سیمه کې هم تازه راستنه شویو خلکو ته د روغتیایي مرکزونو د جوړولو خبر ورکړی وو یو شمېر ایرانی مظاهرتچیان چې دغه هیواد د رهبر علي خامنهی د بخښنې د فرمان په اساس خوشي شوي وو بیرته د قضایه قوې لخوا احضار شوي دي دا کسان له جدي تورونو سره مخامخ دي د نیول شویو کسانو د وضعیت د څارنې یوې کمیټې په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دا کسان تېره فبروري میاشت د یوه فرمان له مخې خوشي شوي وو خو اوس بیرته ورغوښتل شوي دي د بشري حقونو مدافع ډلو په فبروري کې د خامنهی د بخښنې فرمان د مظاهرتچیانو په وړاندې د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو په نسبت کم اهمیت بللی وو د کند فلمونو شپږ اویایم نړیوال فیستیوال سیشن به ماښام پیل شو سږ کال افغان فلم جوړونکی عتیق رحیمی هم د کند فلمونو د فیستیوال د شوري هیئت غړی دی د کند په فیستیوال کې لومړنی فلم ژین دو بریو چننداری ته وړاندې شو په دغه فلم کې مشهور امریکایي فلم ستوري جانی دیپ لوبیدلی اوس د رډو په منځنۍ چپه دولش پښ نوی په ټول افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې طالبانو هغه اوازې رد کړې چې د دوی رئیس الوزرا برطرفه شوی ایران یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هلمند اوبو حق دوی نه دی ترلاسه کړی موضوع مو د اوبو د تنظیم له متخصص ډاکټر مایار سره شریکه کړې
تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار واړوي او داسې وښیي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزه ډېره زیاته وي هغه د ګاونډیانو له کبله دي
د افغانستان په درویشت ولایتونو کې د پولیو واکسین روان دی
دا کمپاین به تر پنجشنبې پورې دامه لري تر اوسه پورې خو په ډېر ښه توګه سره روان دی
کونړ ته مخه کوو
لونه روان دی او دا د کلیوالو د یو میلې او د خوښۍ ورځې دي
شزه نیمه نړۍ پروګرام هم لرو
ورځ تر بلې زه یو کتاب مطالعه کوا بالاخره تر څو پورې د دې په هیله باندې چې یو ورځ به د پانتون دروازه به خلاص شي
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
طالبان هغه اوازې رد کړې چې د دوی رئیس الوزرا برطرفه شوی دی خدای منلی چې په موقتی ډول د مولا محمد حسن اخون په ځای د هغه مرستیال د صدارت چارې مخته وړي د 2020 کال د اگست په 19مه چې کله طالبانو کابل ونیو څو نوې وروسته د مولا محمد حسن اخون په مرشي نوې سرپرسته کابینه اعلان کړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د ناروغي په سبب د موقت وخت لپاره له چارو رخصتي اخیستی او پر خپل ځای د چارو د پرمخ وړلو لپاره خپل سیاسي مرستيال مولوي عبدالکبیر معرفي کړی دی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا خبره د سه شنبې شپې ناوخته ازادي رادیو ته وکړه
موقت امریت کې محترم رئیس الوزرا بعید په قندهار رفته بودن
اصلي خبره دا ده چې محترم رئیس الوزرا په اختر کې قندهار ته تللی او لکه ناروغ نو ځکه یې غوښتل چې د یوې مودې لپاره استراحت وکړي. په خپل کفالت خپل سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د ریاست الوزرا د کفیل په توګه معرفي کړی دی. د لنډې مودې لپاره دی بیرته به کابل ته ستون شي. مخکې له دې رسنیو راپور ورکړی چې مولوی عبدالکبیر د طالبانو د مشرتابه لخوا د ریاست الوزرا د سرپرست په توګه ټاکل شوی. مولوی کبیر د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دی. د مولوی کبیر د دفتر د مطبوعاتو مشر محمد حسن اخیار افغان رسنیو له هغې ډلې پړواک اژانس ته تایید کړي چې د ملا محمد حسن اخوند د سختې ناروغۍ په سبب مولوی عبدالکبیر د موقت وخت لپاره د ریاست الوزرا کفیل مقرر شوی. رسنیو راپور ورکړی چې د مولوی کبیر د قراری پاړه د طالبانو د مشرتابه فرمان ټول وزارتونو ته لیږل شوی. طالبان د 2023 کال په اگست کې واکته ورسیدل او د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست کابینه اعلان کړه. ملا حسن اخوند چې د طالبانو د بنسټګر او لمړنی رهبر ملا محمد عمر اخوند لنګدی ملګرو ده په غونډه کې کم ښکاره کیږي او اکثر لیدنی د هغه مرستیالانو ملا عبدالغنی برادر، ملا عبدالسلام حنفی او ملا عبدالکبیر کولې. ملا حسن اخوند د طالبانو له هغو رهبرانو یادیږي چې تر ډیره یې د خپل رهبر ملا هبت الله اخوند زاده د فرمانونو تطبیق څاره او په ګڼو مسایلو کې نرمښت ونه خود. د نجونو د تعلیم بندیز، د ښځو د کار بندیز او ګڼ نور محدودونکي اقدامات هغه مسایل وو چې د ملا حسن اخوند په مشرۍ د طالبانو د حکومت په پوره جدیت تطبیق کړل. مولوی کبیر چې تازه د رئیس الوزرا د کفیل په توګه ټاکل شوی د ګڼو بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استادیو سره لیدنې کوي. وروستی ځل همداسې شنبه هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزبا اوتنبایو سره ولیدل. د طالبانو حکومت په یو بیان کې ویلي چې مولوی کبیر له اغلې اوتنبایو سره لیدنه کې د طالبانو سره د نړۍ د عمل او تفاهم غوښتنه کړې ده. مولوی کبیر د پکتیا اصلي اوسیدونکی دی او د طالبانو په پخوانی دوره کې هم د 2001 کال له اپریل تر نومبر پورې صدر اعظم پاتې شوی. دای د طالبانو د لومړي رژیم تر ړنګېدو وروسته د مشرتابه شورا او د مرکچی پلاوی غړی هم پاتې شوی دی.
په راپور کې مو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا واورېدل چې ملا محمد حسن اخوند له اختر وروسته کندهار ته تللی او لږ ناروغ دی، نو په خپل ځای مولوی کبیر د موقت وخت په مخه رئیس الوزرا ټاکلی. ملا محمد حسن اخوند تېره جمعه په کندهار کې د قطر د صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی په مشرۍ له پلاوي سره کتلی و.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ایرانی چارواکو ویلي د 1350 لمریز کال د هلمند اوبو تړون ته ژمن دي، خو هغه تړون نه عملي کیږي. طالبان او تر دوی مخکې د جمهوریت د وخت چارواکو د ایران دا ادعا بې بنسټه بللې ده. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان ادعا کوي چې تیر کال له هلمند دوی ته یوازې 20 میلیونه متر مکعب اوبه ورغلې دي. صفي الله سنکسي او نور جزئیات.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابيان وایي د اوبو د تامین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او د حقابیت رسوله پورې به مختزي. مهرابيان د هلمند معاهده په اړه پرون یو بیان ورکړی. هغه ویلي د دې معاهده په اساس د ایران د حقابیت ترلاسه کولو لپاره ژمن دی او په دې برخه کې د خپل ولسمشر ځانګړی هدایت تعقیبوي. د ایران د انرژي د وزیر خبرې ایراني رسنیو او د انرژي وزارت سه شنبه وروسته تر هغې خبرې کړې چې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی همدا یک شنبه په دې اړه د کابینې په ځانګړې ناسته کې خبرې وکړي. ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزیرانو ته د کابینې په دې غونډه کې ویلي و چې له هلمند د ایران حقابه یو مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. د ایران د انرژي وزیر د سیشن په پرځ دا ادعا هم کړې چې د طالبانو دولت بشپړ تطبیق ته ژمن ده. خو د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استاد حسن کاظمي قومي چې څو واره د حقابې د کمیدو په اړه شکایتونه کړي، د سیشن په پرځ د ایران د دولتي ټلویزیون خپل دریز بیا تکرار کړ.
میزان آبی که از افغانستان وارد خاک
کومي اوبو چې له افغانستان از مخاوري تر رسیدلی له 8 میلیون متر مکعب زیات نه وي. دا اوبو هم څو واره چې په نوبتوار شکل اوبو خوش شوي مکترا ورسیدي. د اوبو دغه اندازه له هغه سره زمکه او اسمان فرق لري چې په معاهده کې یادونه شوی.
کاظمي
قومي ادعا لري چې د هلمند معاهده په اساس باید دوی ته د کال 800 میلیون متر مکعب اوبو ورکړل شي. د ایران د انرژي د وزیر علي اکبر مهرابيان د ورستي سرګندونو په تړاو چې طالبانو څه ډول ژمنې ورسره کړې یا ایران د خپلې حقابې د ترلاسه کولو لپاره څه ډول سنجول شوي ګامونه اخیستي څه نه دي ویلي. خو مخکې د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت ویاند متی الله عابد رسنوی ته ویلي چې د ایران حقابه تأمین شوې ده.
موږ د 1450 هجري لمریز کال له تړون سره سم د هلمند سیند څخه د ایران د اسلامي جمهوریت حقابه ورکړې ده او په آینده کې هم له تړون سره سم د دوی د حقابې ورکولو ته ژمن یو.
د هلمند یا هیرمند د اوبو معاهده د 1450 کال په کب میاشت یا 1903 میلادي کال کې د افغانستان د هغه وخت د صدر اعظم موسی شفیق او د ایران د صدر اعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوه. په دې معاهده کې راغلي چې افغانستان د ایران حقابې ته په پام د هلمند اوبو د هر ډول کارول صلاحیت لري. همدارنګه یادونه شوې چې په یو نورمال او لوبو ډک کال کې چې د هلمند سیندیزی حوضې اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي، ایران د 800 میلیون متر مکعب اوبو حقابه لري. حال دا چې په دې وروستیو کلونو کې د پرله پسې وچکالیو له امله نه یوازې د هلمند بلکې د افغانستان د اکثرو سیندیزو حوضو اوبه ډېرې کمې شوي. د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد او روان ناورین یو لوی لامل پرله پسې وچکالی او د کرکېلو لپاره د اوبو کمښت هم یادیږي.
ایرانی چارواکی وایي د اوبو د تامین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او له هلمند د حقابې تر وصوله پورې به له دې هڅو پشانه شي. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د کابینې په ځانګړې ناسته کې ویلي چې له هلمند د ایران حقابه یوه مهمه موضوع ده او باید په جدي توګه تعقیب شي. صفی الله سنگزی د اوبو د مدیریت له کارپوه او د پانتون له استاد ډاکټر محمد عاصم مایار څخه په دې برخه کې وضاحت غوښتی دی چې آیا د ایرانی چارواکو دغو فشارونو ته به طالبان غاړه کیښلي؟
د ایران حکومت تقریبا هر کال دا ډول یوه هڅه کوي او د هغو په ترڅ کې لوړ پوړو چارواکو ته دنده سپاري چې د هلمند سیند حقابه تعقیب کړي. خو په پای کې دوی ډېر څه نه ترلاسه کوي، یوازې دا کار د دې لپاره کوي تر څو په کور دننه په ایران کې د عامه افکارو فشار په ګاونډیانو ته واړوي او داسې وښیي چې په ایران کې دننه چې د اوبو ستونزه ډېره زیاته وي هغه د ګاونډیانو له کبله دي. که موږ حقیقت ته وګورو، د هلمند سیند حقابه د ایران 2% نه تر 15% نفوس پورې کسانو ته رسیږي او دا د ټول هیواد هغه اساسي ستونزې حل نه دی. خو برعکس حکومت داسې ښیي چې دا برخه ډېره اړینه ده، اما دا چې دا یو تکراري عمل دی ډېر د اندېښنې وړ نه دی او دوی هڅه دا ده څو په افغان لوري هم څه ناڅه مطبوعاتي فشار وي نور کومه پایله نشي درلودی. هم له دې څخه علاوه ایران ته د هریرود سیند څخه هم اوبه بهیږي چې دوی رسما په مذاکراتو کې مطرح کوي. خو په دا ډول اعلاناتو کې چون هلمند معاهده شتون لري، یوازې تمرکز مطبوعاتي په هغو باندې وي، اما په عمل کې او په اسونو کې دوی د نورو سیندونو څخه د اوبو غوښتونکي دي. که موږ ارقامو ته وګورو، سخت کال تر تیر کال اورښتونه ښه وو، د اوبو کچه چې ما نن هم وکتله تر تیرو کلونو لوړه اندازه شوې ده. نو په همدې ترتیب که موږ ورته وګورو، د کمال خان بند هم نه دی ډک شوی او د ګذرې جهیل ته هم سخت کال له پیل نه اوبه نه دي اړول شوي. نو دا په دې معنا دی چې کوم اوبه دلته پخوا زیرمه کېدلې او یا هم ګذرې جهیل ته وختلې ده، دوی ته ورپرېښودل شوي دي. خو برعکس د دې هم دوی دا ډول شکایتونه کوي. زما په اند د همدغه تعامل په ترڅ کې ایران افغان سفارت په تهران کې طالبانو ته وسپاره.
د 1903 کال د هلمند معاهدې په اساس ایران وایي چې موږ تیر کال ډېرې کمې اوبه ترلاسه کړې. دوی وایي 8 میلیون متر مکعبه اوبه، حال دا چې دوی دا کوي چې باندې 800 میلیون مکعبه اوبه متر مکعبه اوبه باید ورکړل شي. اصل څومره اوبه باید ایران ترلاسه کړي؟ شرایط کوم یو دي؟
د اوبو دا ارقام چې د ایران سفیر مطرح کړي دي صحیح نه دی، ځکه په د هلمند معاهدې مطابق چې کوم درې سټیشنونه د اوبو د تحویلۍ ایراني اړخ ته په پام کې نیول شوي، ایران هڅه کوي د هغې له جوړولو ځان په شا کړي چې تر اوسه یې دا کار هم کړی دی. دې علت دا دی چې که چېرته اوبه بې اندازه کولو دوی ته ورشي، نو دوی بیا ادعا کوي چې دا اوبه لږ دي او دوی ته باید ډېرې اوبه ورکړل شي. پخوا جمهوریت کې فشار په وروستیو کلونو کې دا و چې تر څو دغه درې سټیشنونه جوړ شي، خو متاسفانه په دې باندې بریالي نه شول. او تر اوسه پورې وبه بدون اندازې الته تحویلېږي ایران یخته که څه هم په واره اولاندې ځایو کې اندازهګیری شته خو دواړه شمیرې سره بیا متفاوتې د افغان لوری د ډېرو اوبو د 200 میلیون متر مکعب اوبو د ورکړې مدعی دی خو ایرانی اړخ بیا لکه څنګه چې سفیر یې ویلي ډېره لږه پیمانه ښیي اما واقعیت تر دغه چې د ایران سفیر ادا کړی ده تر دې ډېر لوړ دی ځکه سخت کال د اوبو وضعیت تر تیر کال ښه و او همدارنګه د سټلایټ منظورونو کې ښکاري چې د ایران نیمچا تر اوسه اوبه لري یعنی که موږ ورته وګورو د هغو دواړو اوبه د اوبو حجم تر دغې پیمانې ډېر لوړ دی او هغې ته بل لاره د اوبو نشته چې هغې ته ورشي نو همدا یوه لاره ده او له دې څخه انکار غیر منطقي دی
د محمد عاصم مایار نظر مو در سره شریک کړ د په جرمني کې د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر اخیستې ده
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سره ده
د خبرونه په منځني صف د ولش پښنه په ټوله افغانستان کې وري د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د شپږنیمو میلیونو افغان ماشومانو د پولیو واکسین شپه مخ روان دی یونیسف روان اونۍ په افغانستان کې د پولیو واکسین ورکول پیل کړل افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ دوه یوازینی هیوادونه دي چې لا هم د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن ناروغي پکې نه ده محو شوې جزئیات په دې راپور کې
د یونیسف متخصصین وایي ډیره مهمه ده چې افغان ماشومان واکسین شي ځکه لسګونه زره داسې ماشومان شته چې په ژوند یې واکسین نه دی ترلاسه کړی د یونیسف افغانستان څانګې د پولیو د روان کمپاین پر مهال د ماشومانو د واکسین یو ویډیویي پیغام خپور کړی په دې ویډیویي پیغام کې یوې افغانې روغتیا پالې چې له یونیسف سره کار کوي د پولیو د اهمیت په اړه ویلي دا افغانستان لپاره د 2022 کال اداري ارقام ښیي چې 1,00,000 زیرو ډوز ماشومان دي یعنې هیڅ واکسین شوي نه دي په تیرو دریو کلونو کې افغانستان د پولیو سرخکان او نورو ویروسي ناروغیو له څپو سره مخ دی موږ باید واکسیناسیون دوامداره وساتو د ماشومانو ژوند پورې تړلی دی زموږ تمویلوونکي او مرستندویان باید د ماشومانو د معافیت مسئلې ته لومړیتوب ورکړي یونیسف وایي د شپږنیمو میلیونو تر پنځو کلونو کشرو ماشومانو د پولیو یا ګذرن واکسین په درویشتو ولایتونو کې دوام لري د یونیسف د واکسین د پروګرام د عامه اړیکو د برخې مسؤل سید کمال شاه ازادي راډیو ته بیګا د کمپاین د تطبیق په اړه وویل
د پولیو ناروغي په وړاندې کمپاین د هیواد په درویشتو ولایتونو کې دوام لري موږ هڅه دا ده چې د دې کمپاین په ترڅ کې تر هر وروستي ماشوم پورې ورسیږو تر څو د پولیو ناروغي کومې پیښې چې رامنځته شوې دي یا د وایرس د خپرېدو خطر دی هغه مخنیوی وکړل سي او په ضمن کې د ماشومانو معافیت لوړ کړل سي تر څو دوی د دې ناروغۍ تر اغېز لاندې را نه شي دا کمپاین به تر پنجشنبې پورې
خو ښاغلي کمال شاه زیاته کړه چې د پولیو د روان واکسیناسیون تر پای وروسته به معلومه شي چې دا وار له پلان شوې اندازې څومره ماشومانو ته واکسین لګول شوی په افغانستان کې د شپږنیمو میلیونو تر پنځو کلونو کشر ماشومانو د پولیو واکسین وروسته تر هغه پیل شو چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې په یوه اونۍ کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن اکثرې پیښې د افغانستان په ختیځو او جنوب لویدیځو سیمو کې تر سترګو شوي چې له پاکستان سره پراخې پولې لري افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن ناروغي پکې په بشپړه توګه نه ده محو شوې او د ماشومانو ژوند ګواښي
د کرکټ له ډګره دا مهم خبر لرو چې نن د سرغون جام پایلو بده د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په نوښت ترخون جام په نوم پیل شوی یو ورسنی سیالي روسي پړاو ته ورسیده د دې سیالیو پایلو بیت د پامیر لیجندرز او مایوان ډیفندرز لوبډلو لار مونټلې ده پایلو به نن د خوست په لوبغالي کې ترسره شي د مایوان په لوبډله کې د افغانستان د یو ورسنی اورټسلو په لوبډل مشر حشمت الله شهیدی سمیع الله شینواری نور علي ځاتران او وفادار مومن پسیر نوموتی لوبغاړي لوبه کوي او د پامیر په لوبډل کې بیا د رحمت شاه زرمتی، محمد شاهزاد، ظاهر خان، ریاض حسن او ګلبری نایب په څیر مشهور لوبغاړي لوبیږي. د سپورت بل دا خبر لرو چې د هرات بایسکل ځغلونکي په یوه ورځو کې کابل ته رسیدلی دي. د افغانستان د هرات ولایت د بایسکل ځغلونې یو وکسي زړه تر یوه ورځنی سفر وروسته کابل ته ورسیده. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټه او سپورت ریاست د راپور پر بنسټ چې کابل ته تر رسیدو وروسته د یادو لوبغاړو تود هرکلی شوی دی په دې راپور کې ویل شوی دی چې دغو لوبغاړو د افغانستان د مرکزي سړک د جوړولو پیغام له ځان سره لیږداوه او دا یې درېیم ځل دی چې د اوږد واټن سفر کوي. دغه لوبغاړي په پلان کې لري چې نن ننګرهار ولایت ته په بایسکلونو سفر وکړي او تر هغه وروسته بیرته خپل ولایت هرات ته ستانه شي. په افغانستان کې نړیوال د بشري ناورین خبره کوي. دا ناورین څومره جدي دی؟ زما همکار محمد خاطر پردیس څخه پوښتنه د مرکې په سر کې د اقتصادي چارو له کارپوه آسرخش حافظي څخه کړې ده.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دی راپور ورکړي کورنه کې ټول خلکو ته معلوم دي، موږ ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري. مخکې یو مصنوعي اقتصاد شتون درلودل د بینبري مرستو پر بنسټ انکشافي پروژې وې، او بیا د خارجي قواو شتون دلته ځینې خدمات خپل زموږ د مارکیټ څخه راخیستل، یو تعداد ځای د کار پیدا کېدل، او یو اندازه هم د دوی غیر مستقیم مرستو ته هم خلکو ته رسېدل.
حافظي صاحب، د سره صلیب نړیوال فدراسیون هم یو تازه مورد کې ویلي دي چې د افغانستان درې دېرش ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوئ د دې ناورین د زیاتېدو اصلي عوامل په څه کې وینئ؟
د سیاسي مشکلات تر څنګ نور مشکلات هم زیاتېږي. د مثال په توګه طبیعي حوادث دي، او د طبیعي حوادث پر بنسټ افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم په هغه کچه نه دي چې دا ټول مشکلات سره رفع کړي.
د دې حالت د کابو کېدو دپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې باید ترسره شي؟
په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري تر څو چې اقتصادي ودې ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نه شي او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو او د تحریم څخه نجات ونه مومو او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نه شو، دا اقتصادي ودې لپاره امکانات ډېر لږ دي.
د اقتصادي چارو کارپوه آسرخش حافظي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دا ازادي راډیو د دې خبرونه په دې برخه کې باندې نړیوالو چاپی خبرونو پاند راوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. احمد تکل کتنه ورته کوي.
د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په یو مطلب کې په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې وروستیو لانجو ته کتنه کړې. ورځپاڼې لیکي د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ادارې د چارواکو ترمنځ د واک پر سر لانجه اوس د سفارتونو تر دروازو پورې هم رسیدلې ده. په نوې ډیلي کې د افغانستان د تیر پرزیدلې نظام سفیر فرید مامونزی د دوشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې سفارت طالبانو ته نه دی سپارل شوی. ښاغلی مامونزی وویل د سفارت یو کارکونکی قادر شاه هغه مهال چې دای په سفر تللی و غوښتل د سفارت واګي د طالبانو په استازیتوب په لاس کې واخلي، خو همکارانو یې پرې نه خود. قادر شاه د جمهوري نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویاند و. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین آزادۍ رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي و چې قادر شاه په سفارت کې کار کوي او دوی د شارج دفتر په توګه ټاکلی دی. انډیپندنت لیکي اوس مهال په 14 هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت په لاس کې دي. په دې ډله کې قطر، ایران، چین، روسیا، پاکستان، ترکمنستان او نور هیوادونه شامل دي. د ورځپاڼې د لیکنې له مخې طالبان غواړي پر افغانستان له ولکې سره په یو وخت کې په نورو هیوادونو کې پر افغان سفارتونو ولکه هم پراخه کړي. امریکایي شیکاګو تریبیون ورځپاڼې لیکلي چې افغانستان یوویشت میاشتې وروسته له دې چې وروستي امریکایي پوځیان ترې ووتل تر اوسه هم له بدمرغیو سره لاس ګرېوان دی. ورځپاڼه د مطلب په دوام پوښتنه کوي چې څوک په افغانستان کې د دې وضعیت مسؤول و، څوک د افغانستان د امنیتي ځواکونو د له منځه تلو عامل و، او آیا د ولسمشر جو بایډن ادارې کولای شوای چې له افغانستانه د وتلو تر دې ښه عملیات ترسره کړي؟ د شیکاګو تریبیون په لیکنه کې د خوانځیو او پوهنتونونو د دروازو بندول وو، کې د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي مؤسسو کې د خزو پر کار بندیز او په کور د هغو کې نیول وو. طالبان څرنګه چې واړي هسې په افغانستان کې واک چلوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 28مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو چلند وغند او د هغوی په پالیسۍ کې د بدلون غوښتنه یې وکړه.
د افغانستان په تودو سیمو کې د غنمو لو پیل شوی او په همدې شپو ورځو کې بزګران د کال کړې خواري او زحمت ثمره ترلاسه کوي. له پخوا په زیاتو ځایونو کې دا دود دی چې څوک د لو لپاره اشاد کوي او څوک ورته لوګري نیسي. کونړ ته مخه کوو. هلته د غنمو لو
سره غرمه ده او د چا خبره چې د اوړي سوزونکې لمر څو نږدې راټیټ شوی، خو بیا هم د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د کونړ سیند سره نږدې څو تنو ځوانانو مټې رابډ وهلي، له سرونو یې څو ډوله ټوټې تړلي، لرونه یې په لاسونو کې نیولي او هر یو کوښښ کوي چې له خپلې ډلې یو قدم مخکې شي او زیات غنم ورېبي. ذاکرالله راته وویل بزګران غنم لو ته خوشاله دي، خپلوان او د کلي ځوانانو ته بلنه ورکوي څو غنم په وخت ورېبي له تویدو او خرابېدو یې وژغوري.
لوونه روان دي او دا د کلیوالو د یو میلې او د خوښۍ ورځې دي چې راټولېږي، یو بل سره شرونه کوي او د یو بل سره لوونه کوي. راټول شي د میلې په شکل باندې د زمیندارو د کمه خواري چې ده هغه په دې شپو ورځو کې راټولوي او خپل عاید چې دی دا ترلاسه کوي.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجي کامل خان وایي د کونړ د یو شمیر ځایونو غنم او نور کښتونه ګلۍ او زیاتو بارانونو زیانمن کړي، خو د دوی ولسوالۍ ترې الله ساتلې او د غنمو حاصلاتو ته خوښ دی.
د څوکۍ ولسوالۍ کې د غنمو لو ګډ دی، خلک د سابقه په شکل خلکو سره اشاري لوونه کوي، بعضې خلکو لوګري اچولي دي. د څوکۍ حاصلات زموږ د ولسوالۍ ماشاءالله ښه دي، ځکه چې دلته ګلۍ یا نور هپتونه نه دي شوي. دهقانان ورته هم خوشحاله دي. نو فلحال دپاره خو حالات ډېر ښه روان دي او آینده دیم بس الله رحم وکړي چې د خلکو دغه درمندونه او دا شیان ریشلی په شنا اسمان کې خلاص شي.
په کونړ کې چارواکي هم وایي د ولایت په تودو سیمو کې د غنمو لو پیل شوه. په وینای چې که څه هم ګلۍ او ناروغي وي د غنمو شل سلنه کښت خراب کړي، خو بیا هم هیله لري چې پاتې غنم ښه حاصل ورکړي. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
سکل په کونړ ولایت کې په 40,000 هکتار ځمکه غنم کرل شوی دی، چې د هغې جملې څخه 6,300 هکتار للمي ځمکه ده. په مجموعي ډول ترېنه 4,800 تنه غنم په لاس راځي او د طبیعي پیښو او امراضو له امله 10% ځمکه زیانمنه شوې ده.
په افغانستان کې له جګړو وړاندې به خلکو د لو پر مهال د پټو پر پولو ټیپونه ایښي وو. د خوښي وړ سندرې به یې پکې اورېدلې او لوونه به یې په شوق او ذوق کول. چیرته به چې لو له هغه ځایه به د ساز سرود غږ پورته کېده.
دا خبرونه په منځني سپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په sajiradu.com کې واوري. دا sajiradu په انټرنیټ پاڼه کې دا غو راپورونه متن وسل شي چې دا sajiradu لاري 4 ساعته خبري شي. دا خبرونه په دې برخه کې sajiradu ته تاسو څور رسیدلی پیغامونه
زه زابل ولایت شاجي ولسوالۍ سر پاړي کښېیم. دلته غلۍ سوی ته ډېر تاوانونه یې رسولي دي. دا خلک ډېر بېدلي دي، باید مرستې ورسره وسي. ستاسې له لارې دا غږ تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوم.
زه یو تن د کندهار پوهنتون محصل د انجینرۍ پوهنځي محصل یم. دموږ یوه غټه ستونزه ده، خدای دې وکړي ستاسې به دغه دموږ غږ تر لوړپوړو چارواکو او مسؤلینو ورسوي. دا کوم محصلین چې د کندهار پوهنتون په شاوخوا باندې په نږدې ساحه کې پراته دي، له دغو سره مخکاره ظلم روان ده. یعنی یو وتاک ودی ته لدرو درو افغانو یو نیولې تر ونی مو درو افغانو حتی تر اتو درو افغانو پوری یو یو وتاک ده. دلته د دولتي لیلی نشتون او دی بدلاشه بدلاشه خو یاری تر اوسه ونه بیس اوس مقرره ساغه تقریبا د یوې میاشتې نیمایی مصارف هم دیو محصل نسی پرکوالای.
شپاش بچه او دیش تقیقی شوی مخی تردی چه لند خبرونه تاستا وڑانی کلو در یه یادوانه وکرم چه وڑاندی ده میرمنو پروگرام نیمه نره لرو خو تر هغه مخی خبرونه مولوی عبدالکبیر د طالبانو د ریاست الوزرا نوی کفیل ټاکل شوی دی. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند له اختر راوروسته په کندهار کې دی او د یوې ناروغۍ په سبب استراحت کوي. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان وی د اوبو د تامین لپاره سنجول شوي ګامونه اخیستي او د حقابې تر اصول پورې به مخته ځي. مهرابیان د هلمند اوبو تړون په اړه پرون یو بیان ورکړ. افغانستان بیا تل دا خبره کړې ده چې د پاچا محمد ظاهر شاه د وخت اوبو تړون ته ژمن دی او د هغه تړون مخې ایران خپلې اوبه ترلاسه کوي. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د ټولنیزو سرچینو د نویو مرکزونو د جوړولو خبر ورکړ. دا مرکزونه کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او د هغو کوربه بنسټونو ته د بشري مرستو او اړینو خدماتو د رسېدو د یقیني کولو مسؤلیت لري. تر دې وړاندې یو شمېر بې ځایه شویو او له ګاونډیو هېوادونو راستنه شویو کسانو شکایت کاوه چې مرستې ورته نه رسېږي. IOM تر دې مخکې دا اونۍ د ننګرهار په وچ تنګي سیمه کې هم تازه راستنو شویو خلکو ته د روغتیایي مرکزونو د جوړولو خبر ورکړی و. یو شمېر ایراني مظاهرهچیان چې د دغه هېواد د رهبر علي خامنهیي د بخښنې د فرمان په اساس خوشي شوي وو بیرته د قضایه قوې لخوا احضار شوي دي. دا کسان له جدي تورونو سره مخامخ دي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څارنې یوې کمیټې په خپل ټویټر لیکلی دي چې دا کسان تیره فبروري میاشت د فرمان له مخې خوشي شوي وو خو اوس بیرته ورغوښتل شوي دي. د بشري حقونو مدافع ډلو په فبروري کې د خامنهیي د بخښنې فرمان د مظاهرهچیانو په وړاندې د ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو په نسبت کم اهمیته بللی وو. او د کند فلمونو شپږ اویایم نړیوال فیستیوال سیشن به ماشام پیل شو. سشکل افغان فلم جوړونکی عتیق رحیمی هم د کند فلمونو د فیستیوال د جوري هیئت غړی دی.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم در مشروعان سر فزای کنن آزم نور در دیجرون در خوزه پا در مرد خوشحاله
در افغان و خوزه در پرمختگون و اوستونز و هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنه
زینی وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو زینی خبرې ته چې وګورم چې پانتون دینه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته وایې چې کتابونو ته اور واچو ما ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رانا دا په خبره لزدا کړو څخه لري پاتې کېدل رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا وازی رانا نه دا چې هر یو ورځ په تیریدل سره د لوړو زده کړو هیله مړوي کیږي. د دې په چیر په زورګونو نجونې د خوانځي او په هندونو د بیا پرانیستلو په تمه شي بشماري او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل د واکمنۍ په پایل کې لږ بګم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ خوانځي وتړل. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي درو کې د ښځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې هم د ښځینه پر مخ بندي کړې. پانتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې پاکسره پانځیو کې د نجونو آزموینې وي. له زده کړې څخه د زده کوونکو او محصلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړي دي. محصله رڼا چې خپل د پانتون او ولایت نوم نه مشخصوي وایي چې ورځ تر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او له زده کړو څخه د لرې پاتې کېدلو له وجې خرابېږي.
تم را
خوی دا دوی مطرح کرل چی سمرم قوی انجونوی دوی مورال دوم را ضعیفی که چی دیتا دوی عرش ولی چی بالاخره دوی خودکشی وکری. مگم زین انجونی تا روز هم افغانستان که پا دیل شخصا زخپل و دپانتون محصله هم و رست در بلی زیو یو کتاب مطالعه کوا بالاخره تر سو پوری دیدی پا هیل بانده چی یو رنوز با زما دپانتون دروازه بخلاص شی زبا وشم کولی پانتون تلار شم زبا درس و ویلی شم زما سخبه یو راتلون که یو صد جور شی هیل لرم. اگم زینی وقت که بخپل زن سره چی دا خلکو زینی خبری تا چی گورم چی پانتون دی نشروع کیگی انسان مورال دوم را ضعیفه کیگی چی تا بوایی چی کتابونو تا اور واچه و ما زن تا اور واچه و نره تا اور واچه و اخیر دوم را انسان مجبوره کیگی دوم را انتظار روست هم من پا کورونو که ناستی و نور انسان به سوم را خپل مورال وساتی سوم را پوری بخپل دی هیل اوستی چی یو زل با یو امر سانه برازی و دریگه چی زمونگ دا پانتون دروازی بخلاص شی زمونگ هیل با بیر تامان غست تازه شی مونگ دوم را پا درسونو که وادار شوی و چی مونگ هر انسان هر جلی زخپل ذهن که یو بیل اهداف زانده پاره تاکله و یو بیل گول ده جوان ده راتون که ده پاره درلوده مگم هغا هر چه ختم شول هر چه پای تاور رسیدل مگم ترکل پوری بدوی هم داسی خپل هیلو تا هم دیسی هیل من پاته که پا داسی حال که چه نظام هیچ کماک سلامل نخیی دیل پاره چی پر نره که دوی پر اسمیاتو پی جندل شی یو چل پاره تا یو بشری حق را خلی سیسی ارخ تیاره وی تا هیچ انصاف نده هر جلی تا چه او گوری دا ایچ منطقی نمانی.
دیمین حسن زی پا کابل تیبی پانتون که دو روستی سمستار و روستی آزموینه با چه ناتا پاید خپل پانتون ده بندی دلو خبر وابریده نموری وایی چه پا دی دوم را با دسار کرده ای چه نور دی خراتون که پاکلا دی فکر کولو توان هم نلری.
د 2023 کال د دسمبر میاشتې نراپدی خو چې پانتونونه مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي. واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلي کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی، بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي که هغه ورور دی که پلار دی تاثیر کړی او ناهیلي کړي دي او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو کله چې وینو په محیط کې جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډېره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیلي کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونه فعلا په دوو وضعیتو کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونمومي او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت د افغاني ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلي چې باید خپل وطن خپله خاوره خوشی کری او د شته چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کری او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مورا پوهنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او پوهنتون جوړ کړی و. وایي د ده په نظر له نارینهو څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت په هکله وویل:
ښځې د یوې ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کوي نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر مثالونه موږ لرو. اما راځئ یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو، او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې حتی که په کور کې اوسیږي نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري. سوي همداسې مالي مدیریت او اقتصادی مسائل باندې که یو مور یو خزه پوی نشي نو پیغه کور کې با اقتصاد خراب وي دغه کور د خواند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي هغه به ضایع کیږي هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بل غټه مسله ده. تاسو وګورئ اوس اثر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتس اپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا گیمونه یا له خراب میډیا نه وساتي دغه مخنیوي وکړي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي او دا ډیره یو مهمه مسله ده که چیرته مونږ غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي مونږ بغیر خویندو نه دا کار نشو کولای او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فرجولای.
د پانتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنۍ حالت چې خځینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي هغه کسان ډیر زوريږي چې ډیر پوهیږي. کوم کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړې دي اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پانتون استاد ضیاءالحق شمس وایي
اغه کسان چې ډیر پویږي مسله باندې سخت لاسي هغه ډیر ضروریږي. دقیقا یو ډول کڼاو او رنز شته دی چې هغه د انسان د آگاهی په اندازه دی. هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څه نشي کړی هغه هم ډیر کړیږي. یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دی ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپیریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي. واقعي وي ولري یو څه پیخه که موجود وی بل دول اما غواری بل دول پویگی پا بل رقم حقا چه بانده چه پویگی و غواری اغا نشی دلو دلی دیگه پا زد بانده واقعی وی دا طبعا کراو بیخی دیره ای او جوان دا رن زده که وی کس دکری و نسی دکر سیستم جور نسی طبیعتا خوب بیسوادی لوری گی دی بیسوادی سر برابر اما ټول افاتونه چې د بیسوادۍ نه منځ ترازی هغه په ټولنه کې دوام کوي او په فردي لحاظ هم د کورنۍ او غړي څوک چې پس دا کړه بلادو علاقې درلوده هغه بیرته پات کیږي، نرمه کیږي، رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي، عمومي فشار په ټولنه کې زیاتیږي او د کورنۍ او هغه راحت او نسبی خوشحالي کمیږي.
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان هغه که ښځینه وي یا هم نارینه حق دی. د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې مېرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي.
زکړه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي بیا دا په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوع انعطاف پذیري امکان نه لري. وګړي یا انسانان د یو نظام اساس دی، د یو دولت اساس دی او ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي. یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي هغه د خلکو په واسطه باندې کوي. نو د خلکو یو د اساسي او ډېرو مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده. زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي، یو انسان په مختلفو اړخونو کې که هغه سیاسي وي که حقوقي وي که اقتصادي او یا هم ټولنیز وي په دا ټولو اړخونو کې په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده. نو د دې مکلفیت د یوه شته حاکمه نظام په مقابل کې ده. یعنې که یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي. له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه. د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عامل کیږي. دا نن سبا ثابته ده، بیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه محرومیت موضوع واقعا خواشینونکې ده. نه یوازې دا چې خزینه و لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکه په ټوله کې د حق ته باید ډیر جدي پاملرنه وشي، کنه نو شته نظام خاصه هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړی شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپېژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکړي، او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې د موږ د وطن د آبادۍ عمده عامل همدغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې معنی چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی، او په زغرده ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړم. ابو هريره رضی الله عنه په باره کې راځي چې ورځ اگر هغه بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسي، منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار تر اعلان وکړي چې نبی رسول الله میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شي په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شولو چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هريره ته موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بلته خوونه کوي، معلمین دي او شاگردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پرېښی دی، د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو موږ وایو چې موږ یې علم ته، موږ یې پوهې ته، موږ یې زده کړې ته تشویق کړي یو.
شمه کټوازی چې پر رواني برخه کې د ماستری ترکچې زده کړې کړې دي او بیا یې پام دې برخه کې په بیلابیل پانتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې د خبره عالمانو ثبت کړې چې کغوړی ټولنه لزده کړو څخه برخه منه کړی نونجونی باسواده کړی امدانجونی د سبا ورځې مندې دي او مندې ټولنې ته بچی روزي. لشه می سره می مرکه کړې نو موري په پایل کې وایي
تاسو پریږدئ چې یو عالم ویلی و چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو هلک نه درس ووایي، او که چیرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چیرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې د هغوی پلار به درس ویلی خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه یې ویلی. خو که چیرې یوه مور باسواده شي په هېڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشته یا بې سواده پرېږدي. رواني له 9000 که موږ وڅېړو هغه ښځو چې درس ویلی ده، هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنی ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رازو وسنی حالات ته د دې څه لپاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالات چې د فتندوی په کور کې نه ولسولې د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي.
دغه شرایطو کې زمون په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د 12 سند اخستلم ډېر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، لټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه حلول ډېر زیات سخت کار ده، ډېر زیات. خدای چې یو دمي داسې پریکړه کړي کې چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت له هغه وړتیاوې چې لري له هغوی نه کار واخلي تبن چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل، بیا تقریبا د دوو میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل سول، دا څومره ډېر زیان رسولی سي؟
اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په دولسم صنف کې وو د هغوی مکتبونه ورته بند دي، بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هېڅ یو موږ هېڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهېږو چې تر کومه بس موږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو موخه چې لرلې چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلی وو، خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو ته به اورو که چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته یې لاره پیدا کوله، بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم، هغوی باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه دا دې ونه کړه د کور کارونه دې زه نه کړه تا درس وویلې خو څه وشو اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده او واقعا جواب نشم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
بله، دا وخت چې تیریږي پوهنتون بند ښوونځی بند، آیا دا بیرته جبران کېدلی سي؟
په هېڅ صورت کې، ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی یا اوس هغه وخت نه دی را رسېدلی چې موږ وقفه پکې ورکو. یا دوه کاله د موږ د کورونا له خاطره ضایع شو، دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زموږ ضایع شو د موږ د نجونو. نو څلور کاله په دغسې یو شرایطو کې د افغانستان په شرایطو کې فکر کوم اصلا نه ایجابه وي چې دغه موږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې موږ مخکې لاړ شو موږ څلوېښت کاله شاته لاړو.
بله شمې جانې، تاسو خپله ښوونځی لوستی، بیا پوهنتون لوستی، بیا کاري ساحې ته وتلی کار مو کوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و ځکه ښوونځي بند کړل، پوهنتونونه یې بند کړل. تاسو خپله عیني شاهد یاستئ، آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپېریال څه ته وایي. که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده خو افغاني ټولنه هم لرو، که وایي چې غیرتي ده خو غیرتي ټولنه هم لرو، که وایي اسلامي ده خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چاپېریال چې سم نه دی، زه په دې واقعیا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنا سم نه دی. یعنی زموږ پلرونه هغه نیکونه هغه ټول بېغیرته وو چې بیا یې نو موږ پرېښودلو چې په هغه چاپېریال کې مو درس ویلې. زه شخصا خپله له چاپیریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بد خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهېږي نه؟ نور څوک نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي. تاسو څه اتس وهئ، څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهېږي چې مثلا که چېرې زموږ نجونې درس ونه وایي، که موږ چېرې ډاکټر ونه لرو خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجې ګو، آیا دوی خپل مور خور کوم ډاکټر ته بیایي چا ته یې بیایي؟ دا خو دوی متاجېږي. نو زه فکر کوم په دغه یوویشتمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهېږي، خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي، ځکه چې دوی پوهېږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنی سره یو شي یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پر مخ وکړي، بیا دا هغه ټولنه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرني فشارونه دي پر دوی.
اکثره نجونې چې له موږ سره تماس نیسي، دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي، په ژور خفګان باندې اخته سوي دي. آیا ټوله ورځ خفګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه، په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورې، دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې که مو کار کوو څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالی شونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې او پانتون کې او یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ، دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید لاره ورته پیدا کړي. او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي، خپل زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي. ناهیلیتوب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري. نایلیتوب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده. دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لري له خپلو لوڼو سره خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسی کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالت سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو کلمات ورته وکاري چې اوس بالاخره هلته څه جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته ضرورت لري. ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ مېرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنی دا نه اجابه چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي، دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پوهنتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو خو به درس او به تعلیم دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، هیله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدئ چې هغوی درس ووایي، پرېږدئ چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ مېرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي کنه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه رسېدلي.
قدرمن دوستان، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول حکم کې لشبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه. حجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حده چې اوس د دې په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټس اپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420211416. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
ظلم دے پشوندو د خندا وزری ماتړې شپوتا پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتکی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈری چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتکی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتکی گدرنا وزری مطڑی رنا وزری مطڑی زاد زمانے جب ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلد تاریخ پا دیر کیم زرکیم پا چغو دا وختنو پا در کیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پا مزی پیا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری مطڑی پریمک دیچی والوزم پریمک